السلام علیکم له ازادي رادیو نه ز رضوان مراد له تاسو سره هم د مسبخین 2 بجې دی دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسم شرغنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې سبب شوی چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي دا هم اوري چې د هلمند والی وای د لشکرګا په خوانی خاروالی سارنوالی ته معرفي کړی دی دوستان په دې هم خبر وی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په هند کې له انګلستان سره د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه لري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د کرکټ د دې سیالۍ حال در سره هر شیبه شریکو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه لرو د نړۍ په خبرونو کې ورې چې د بلجیم رسنیو د هغو دوه ځان وژونکو برید کوونکو نمونه خبره کړل چې پر هوایي ډګر حمله کړي د سوریې فعالانو او حکومتي ځواکونو متحدانو په تاریخي خار پالمیرا کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزي ډله په شا تمبولې ده خو په سر کې ناجیه صاحب د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي ښاغلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی و یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې شي بلکې په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر څرنګوالي اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی عبدالله بارکزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي
دنیوال نو ورچ په افغانستان کې سول حراسي خصوصا د پیلي پروسه چروانه د ابدن زديته خوشبين نیم د بيخي د وخت وجل او وخت کوشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه دانو کی
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیلمند دی او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي رادیو ته وویل چې د برفکوش د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی
د نتیجې ازي برف کوچ کړو د قبل بود سه نفر کوشته شو
دا وایي د دې برف کوچ له وجې چې تر ورځ درې تنه وژلې او ته نورې ټپیان کړي تر اوسه دوی ته مرستي نه دی رسیدلې بل خو بیا د بدخشان والی فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې برف کوچ کې دوه تنه وژل شوې دي په ورته وخت کې بیرنۍ او پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شو کورنۍ او ته به مرستي ورسوي او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخې پیل شوه د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې به لوبه کې تر پخوا ډیر چمتووالی ولري د افغانستان بله لوبه د مارچ په 20مه نیټه له وستنجي سره ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه ملالی بشیر سخاوری ازادي
بروکسل به بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونی بم چاودن ورسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې شهر د مترو په تمځای کې په درې چاودنو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل شول او له دوه سوه زیات ټپیان شول. نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې په هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکرویي نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی و تر اوسه پلټنې روانې دي. د یوه راپور له مخې دغه کس نجیم لاچاراویي نومېږي چې له مخکې له پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېر اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی و. دغه بریدونه څلور ورځې وروسته له هغه کېږي چې د پاریس د حملو یو ژوندی اصلي تورن سلا عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې سي. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولې دي. د برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوریا او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړي ځواکونه له جنوبه دوه کیلومتره او له لویدیځه پنځه کیلومتره لیرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به د سوریه او اوکراین د سولې د پروسو په د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا وویل چې د مسکو خبرو ته ډیر هیله مند دی چې هغه به ګټورې وي. د هغه په وینا کې او لاوروف مخکې خپلې وړتیاوې ثابتې کړي او راتلونکي کې به هم دا کار وکړي چې کله ګډ تفاهم ته ورسیږي. تمه ده چې کری به د اوکراینی پیلوټې نادیژا ساوچینکو قضیه هم راپورته کړي. نوموړي په روسیه کې د قتل په تور د بند سزا ورکړل سوې ده. د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یوه موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یوه ویاند وویل له دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه درې تنه تورن چې د کاسوو وګړي دي د بلجیم په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول سوي دي. د امریکایي تلویزیونو د راپورونو له مخې جمهور غوښتونکي ډونلډ ټرمپ او ډیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشری لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړی دی. ټرمپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډیری ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند د نن په اریزونا کې هیلری کلینټن ډیرې رایې وګټلې. په یوټا او ایدوهوا ایالتونو کې ګټونکي تر اوسه نه دي په نقشه سوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. پاروان خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخامخ شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه در سره وروستی حال شریکو. په هند کې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د شل اووریز جام په سیالیو کې لوبه مسابقه پیل شوې ده او دا مهال انګلستان بیټنګ کوي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام او د غراس د خوځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ او وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حل کې د او باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولعمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یوه وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګ په بحران ځپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2013 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغه هیوادونو استازي په خپله 2013 ناسته کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سریلیون د مالی وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټولو هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال بیلابیلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
د قسیم سولعمل په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د غونډې ته د وینا پر مهال وکړلې. دوستانو، تر دې مخکې چې د بل رپورټ په اړه واورئ، د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه همداسې په هند کې روانه ده او افغانستان وتوانه چې د انګلستان یو لوبغاړی وسوځوي. حمزه هوتک د انګلستان اوپنر لوبغاړی سوځولی. انګلستان دا مهال په دریو اورونو کې 14 منډې جوړ کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا جګړه چیرته روانه ده او اوس وضعیت څنګه ده؟ همدا شیبه له سیمې زموږ همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. که دا راته ووایي چې اوس هم په دواب کې جګړه دوام لري.
مننه رضوان صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ چې اوس څو شېبې وړاندې د نورستان د والي څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې سهار څلور بجې جګړه نښتې ده د وسلوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ. دی وایي چې څو ځلې هلیکاپټر راغلی دي، هغوی بمبار کړی دی، طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله راولې ده او پشا کړي دي. خو د سیمې نه چې ما کوم معلومات اخیستي دي، د دواب ولسوالۍ د ګاوند نورګرام ولسوالۍ څخه، هغوی وایي چې دغلته په دواب کې بازار بند دی، د پوم رئیسي په سړک باندې څوک تګ راتګ نشي کولی، تلیفوني شبکه کار نه کوي، هغې بنده کړې ده. نو د رابطه نیول مشکل دي. دوی هم وایي چې د سهار نه جګړه نښتې ده، خو تر اوسه پورې دا نه دي معلوم چې څومره خلکو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، طالبانو ته او یا هم دولتي سرتیرو ته. جګړه اوس هم روانه ده. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د نورګرام ولسوالۍ یو تن سره خبرې وکړې. هغې وایي چې دوه هلیکاپټرې اوس لاړلې، کېدای شي چې هغې هم بمبار شروع کړی وي. نو جګړه شته دی اوس هم. خو د نورستان چارواکي وایي چې دغلته طالبان په شاشه وي، د سیمې خلک وایي چې جګړه شته دی. طالبانو تر اوسه پورې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
انوري صاحب، په دغه شان جګړو کې چې د ولسوالۍ په مرکز کېږي، اکثره وخت ملکی خلق تم زیان رسیگی، آیا د دواب لخلکو چاهوال لری چی هغه ته حکم تاوان نه رسیدله؟
مراسب ما مخکې ویل چې هلته ټلیفونونه بند دي، څوک تګ راتګ نشي کولی، بازار هم بند دی. د دوه ورځو نه راپه دېخوا خلکو دوکانونه خالي کړي دي، سامانونه یې خپلو کورونو ته وړي دي. او په تېرو جنګونو کې په دغه ولسوالۍ کې چې کوم جنګونه شوي دي، په دې کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په تر اوسه پورې چې هلته نن او پرون چې ټلیفون هلته کار نه کوي، دلته د ملکي تلفاتو په اړه یا دولتي عسکرو یا طالبانو تلفاتو په اړه معلومات تر اوسه نه دي حاصل شوي. کله چې هم موږ معلومات ترلاسه کړو، انشاءالله
اورېدونکو ډېره زیاته مننه. دوستانو، روح الله انوري چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه درسره وروستي معلومات شریکول. افغان چارواکي وایي چې دغلته طالبان پر شا تمبولې دي، خو د سیمې خلک وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وویل چې له دواب سره تلیفوني تماس هم قطع شوی دی او خلک نه پوهېږي چې په دې ولسوالۍ کې په رښتیا سره څه روان دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې د نورستان د روسي امنیتي وضعیت په اړه درسره تازه معلومات شریک کو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسو زمون غږله آزادی رادیو اورئ. د هلمند والی وای د لشکرګا په خوانی خاروالې څارنوالې ته معرفي کړي دي. پر خاروال باندې د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د مزکو د غصب او مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور دي. د هلمند استناف څارنوالې هم د پخوانی خاروال د دوسیې تایید کړي، وایي چې که څه هم د پولیسو څخه د فضل ساپی د جلب غوښتنه شوې ده، خو حاضر کړي اعلان دي. د هلمند خلک هم د فساد پر ضد د حکومت د کلکې مبارزې غوښتنه کوي او د چارواکو د غوړسته اقدام ستایي. په دې اړه نور زمونږ د همکار محمد علی استای پر رپورٹ کې ورو.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وای د لشکرګا په خونه شاروال محمد فضل سپای پر هغه د یو شمیر لګول سو ترون لامل سرن والی تمرف کړی دی. ریمی چې وی غونډه خبري کولی ول پر شاروال د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مزکو د غیر عدالتانه ویش تور دی. دول د شاروال په وړاندې د اسناد او رټولوسو ثبوتونو په برخه کې ډېر مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د شاروالۍ اړوند ځکو پر سره دا وی درلودې. والی ول د شاروال ترڅنګ د شونې ورځې د ریاست یو شمېر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخوانی شاروال فضل ساپی د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه، خو د لشکرګاه په شاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخوانی شاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د شار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استناف څارنوال څارنمل فضل سلطان سپی وای دوسیه ورته رسیدلې ده او د شاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګا پخوانی شاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر سوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځینې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځینې موضوعات لري. انشاءالله دا وو پیسې کې هم تاسو سره ځینې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعات سره فساد شته په ټولو اداراتو کې، شته یوازې په شاروالۍ کې نه شته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحبی وویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړي دي. فضل سلطان صاحبی وویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړي دي. د هلمند اوسیدونکي هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت یې د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکیل دي.
کدا چې او هغه خلک چې هغوی واقعا فساد کړی وي، لوړ پوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پر مخ ولاړ شي.
در گذشته هر مقامی کې در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا والی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن، من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه هم ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت په داسې حال کې د فساد په ضد د خپلو چټکو الوزلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پراني ده. د لشکرګا پخوانی شروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو، چې ویل کېږي د نوي شروال تر ګمارل کېدو وروسته د شروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ همدا شیبه د هند په ممبئی ښار کې د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي، د یو لوبغاړي په سوځېدو تر اوسه په پنځو اوورونو کې شپږ دیرش اووه دیرش منډې جوړې کړي دي. د افغانستان لخوا حمزه هوتک توانېدلې چې یو وکټ ترلاسه کړي. د ازادي راډیو په روانه او راتلونکو خپرونو کې د افغانستان د لوبې په اړه درسره وروستي جزئیات شریکوو.
شل اوورونه. انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یوه ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ زیات باور نشي کېدی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اووریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په نه دیرش نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1045 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 114 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځید. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
تاسو زمونږ غاګله ازادي راډیو اوري. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات او رسپانې کتلې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خبره کړي دي. ویسه خپلواکي رسپانې د کړي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړیدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړي دي. ویسه لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د خوندزي د غزنګ به د هوساینې صوبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړي چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت د سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تک په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاریتوب او د مسلکي ښوونکو نشتون دا د شته ستونزو په توګه یادولې شو. په سر مقاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسوال مخالفین هر کال په لسګونه ښوونځي سوځوي او د معرف کارکوونکي او ښوونکي وژني. د سر مقاله لیکونکي په وینا، لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام له مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوسټ په لوکه ورځپاڼې هم د خپل نننې غنی سر مقاله هم دې موضوع ته بیل کړی دا. کابل پوسټ د کړی د پوهنې وزارت د تړل شویو خوانځیو پر سیمو وګرځي، سپینګری او مخاور د راټول کړی چې لوتلوال مخالفینو سره کینی او د تړل شویو خوانځیو په پرانیسته کې تر همکاري وغواړي. په سر مقاله کې راغلی چې پوهنې وزارت د پخوانی نصاب کې د سنتیا او رونوالي لپاره د تالیف او ترجمه په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې خوانیز کتاب ونه جوړ کی چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکو په باور، په تیرو خونیزو نصابونو کې ډېرې بیلګې داسې وي چې له هر پلوه له نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه و. د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ وروستی حال دا دی چې انګلستان په 2 منډو تر اوسه 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یو لوبغاړی حمزه هوتک او بل محمد نبی ساخیل اوټ کړی دی او تر اوسه پورې په 15.3 اورونو کې انګلستان توانېدلی چې 2 منډې جوړې کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د بلجیم د وروستیو بریدونو په اړه چې پرون پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي رپورټ راخلو. بلجیم د پرونو حملو په خاطر 3 ورځې ماتم اعلان کړی او د هغو تورستانو نمونه اعلان کړی دي چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خبر شو، ویل شوی چې پولیسو دا ورونه د مخکینیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکینیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم RTBF خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پر حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن صالح عبدالسلام ونیوه. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل له چاودنو وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د فرانسې راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پلو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختري زیډلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورټونه غلا کړي دي، نو باید د پلو څارنه زیاته شي څو په جعلي ویزو او پاسپورټونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نشي.
د بلجیم دولت د سه شنبه د تروریستي حملو په خاطر چې تر ډیرش زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ترینینګ ونه کړي. ټاکل شوې وه چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکنګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی وه نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې د دوو نورو ځانوژونکو سره یو ځای هوایي ډګر ته تللي ول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړي. په ولسی جرګه کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله 3 وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیلمن نه دی. عبدالله بارکزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې شکیلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شپږم اوور کې د انګلستان درې لوبغاړي سوځلې دي او انګلستان تر دې دمه 2 منډې جوړې کړې دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې 3 ماتم اعلان کړ. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونه او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سختدریزي پر شا تمبولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن او سبا په مسکو کې وی او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به ویني. او روسیا او فنلند موافقه کړې ده چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي، خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغو اوریدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه هم له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی، په شپږ اوورونو کې 2 منډې کړي دي او څلور لوبغاړي سوځول شوی دی. اوس هم له نجیبې زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودی شلو هیوادونو د G7 غونډه نن جوړه شوه. د دغې غونډې په پرانیستي مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودی هیوادونو د ودی لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمه توګه نه دي عملي شوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسي.
دوی باس کېږي چې دواړو هېوادونو ترمنځ باید مشترک ټولمنافع یا جوین وینچر باید ایجاد شي. د دې امکان شته چې قراردادونه سره امضا کړي او لاس په کار شي چې جوین وینچر باید ایجاد شي.
شاغلی پسرلی وای چې هڅه کیږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا سي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسای ادارې د چارواکو په شمول یو شمیر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وای چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامنیا او د برښنا په برخه کې ستونزو اندېښمن کړي دي. دغه سوداګر وای چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونه سي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ سي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وای چې د سوداګریو پانګونې ودی ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني دیرش پوله، یو یورو 18 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 1443 افغاني.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په 6.3 ورونو کې 48 منډې جوړ کړې دي او 4 لوبغاړي سوځیدل دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساخیل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځول دي. د کرکټ د دې مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق یو بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکې.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګنا کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګنا کس تعدي تعقیب اندونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګان د مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د وختن سره سم مزنونین سره، تورن کسانو سره او محکومین سره باید چلند وکړي. په نننې پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی اقونه لري کنه لري. به د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي ماده سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي، کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی ادن یونه باید په اغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید ونیول شي، یعنی په خپل سر اغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونیول شي، کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا د شه د سنوالی کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه هغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټولې خبرې واوري، د دې دلایل واوري، د دې هغه یعنی د ته دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي، یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولګي چې دا سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کی وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید دا ثابت کی چې دا په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی دا اسنپا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای، یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه محدودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند د وولي د سکوت د استفادې حق وکي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکي یا بیان وکي. ا سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونلري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه، یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې، دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالي ته، سنوالي تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دا په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لري قاضي او سره شخصی اینات لري د یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي د کواشي چې حق دې لري چې د رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسي قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اون لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کېږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دا مسایل چې په قانون کې د او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول حق اكونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان تری کسا پولیس وجود سویدی تکار سویدی نه بچه تکار مریض راغی
آزادی
خزینه پسر اجازه نه ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وقت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې نور موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اگر اتسوی دي
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اگر سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنې لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګا ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو سره وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د نوي کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغان ارکستري نګین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولې او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نګین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نګین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یوه روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نګین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نګین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نګین وای دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه و، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سمپ نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې غینه پروژګا کې ما نور درسونه ما پروژګا کې لوستل. دا ول چې زه موسیقي ته رانه میسو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو بیا زرالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد زموږ رخصتیانې وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نګین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوی. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. ما نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه اوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې لاړ شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لور هم نه ده، زما لور هم نه ده، پرېږده دا خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نګین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله، لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنۍ ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه، بیا رباب نه وروسته مې سرود وغږاو، ځکه چې رباب کې هلکانو ماته ویل چې رباب ښه نه ښکاري تاسره. او داسې سرود مې چې انتخاب کړو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړو. او بیا داغه نه چې مشکلات زما زندگی کې رانه، مثلا زما ترونو پرې نه خواسم چې راشم مکتب ته. بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلان راو سلم بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړه، نو ما پیانو انتخاب کړ. زه اوس تقریبا دوه کال کېږي چې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره، ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه کړی یا تاسو نه د کار کړی نو خو سره خو بیا پرې ده. یعنی مور او پلار مې اوس هم راس مشکل مثلا نه لري، خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې چې ګوره تانیګین زموږ د پاره غدي زموږ خبره دې قبول نه خپل لور د پاره واغه دی پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي. واغه د سي خبرې دي مثلا ماماګان میا ته مور ته مې وای چې دا خبره ریښتیا چې نګین مثلا موسیقي کارو کې نو زمونږ او تاسو رابطه قطه. خو ما ته ډیر مهم نه دی، ځکه چې زه غواړم دا مخې ته سم، ځکه چې هر جنې چې ګورم د سي خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دي. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم سم چې زه غواړم سم چې غواړم چې مثلا زما زه غواړم چې زه موسیقي کارو کوم، زه موسیقي کار کوم.
نګین وای موسیقي په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلې دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات راغلي. دا چې زه دومره مخې ته تلم، زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم. کېدې چې زلته بیرته مالی ماشوم، یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري. او مونږ ډیر سفرونه درلود، مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري، ځکه چې منګه نور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې منګه ولیدل نو اصلا دا فکر نه کوي چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی. اصل منګه باور نه کوي چې تاسو افغانستان نه راغلی، ځکه چې منګه فقط د افغانستان نه دومره پویګو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سیوتفانچي او د کلنشنکوف او د شینې په غاړه دی او هم د تمام ورس هم د غوژنه دی او په خوځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کورنه بارته وتل نشي. تاسو خواته موسیقي کار کوي، یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سیو زید انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبر یو.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لومړنۍ انجلۍ ده چې د یو آرکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانېدلې لومړنۍ آرکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه آرکستر مخې ته وړم، زم یعنی پوښم چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد ډېره تشویق لمه چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د آرکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو، بیا بعد دغه نه چې استاد کمیلو راغی او ما ته یې د آرکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم، تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینک یعنی دي ټول.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږه اول کنسرت چې وو مونږه دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږه جوان نارنجي، نشاط کنجان من او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډیر ښه پارتي دی، هغه مونږه کار وکړي. او په ازمونږ آرکستر کې چې دی غربي الی هم دی او شرقي چې رباب تبلا او ستار دی، او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي الی دي. چې مونږه دوه سرودونه لرل چې هغه مونږه لیپی ډکړی دي چې یو د سرود تفل او یو د خزو د پاره سرودونو هغه رهبری ما کړی ده چې هغه کې جنکیان ولکان میکس دی او ترانه ده چې هغه ما رهبری کړی ده.
نګین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویری ده، خو کله چې کنسرت خلاص شونه ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دی په خاتو غتر سره کوه، ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایرېدلې یم، ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ایرېدلې یم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره زه تشویق کړم. بیرته چې ما مخ آرکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپله ښه دومره رهبری وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شوم. زه ډیره تشویق شوم، بخصوص ډاکټر سرماز ما ډیره تشویق کړی دې کار کې او زما پلار. نو ټول استادان دلته، ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې ته دا کار باید مخې ته وسې، ځکه چې تا ولین جنۍ او دا کار باید پریم نه دي، ځکه چې که تا پرې خودو نورې حتما نور جنکیان هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسې.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پرېږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پرېږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي. هغه غاړ ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پرېږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیسته اوسم او یو ښه آرکستر رهبره اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوري مخې ته وسم، غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې او یو آرکستر ملي آرکستر منګول ورو افغانستان کې او رهبری زما په خاطر.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلې، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس ما ګلان کرلی دي، سو رنګه ما ګلان مې کرلی دي، کشوالی مې کرلی، زیړ ګل د ګلاب یو څو دانې بوټي مې ایښي. د دو یار وخت زه پالنه کوم او په وخت اوبه ورکوم، پارور ته اچوم. ګلان چې دي طبیعت پاکوي او د انسان روح ارامه کوي. او ښځې باید په دې کې ونډه واخلي، ځکه چې د ښځو سلیقه ده چې باید ګلانو روزي ګلانو کړي ونې وکړي. دې ته په تمه نه شي چې تنها باید نران دې کار کې ونډه واخلي، ښځې هم باید کومک پکې وکړي.
باورې کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو، مثلا نیالګي کینو. ولومات ډیر زیات سهم اخیستې د سونیالګي په حساب باندې مشترک هم کولای سره کینو. ویلې ګلو ګلکاریم کړی ده، تر چې سرسبز اوسي ګلو ګلکاری اوسي.
ازمام خوخیږي چې ما ګلان وکړم. دا داسې مسله نه ده چې یوازې سړیان باید وکړي، باید ښځې هم په خپل اندازه ونډه واخلي. کنه دا نه چې ټولنې کې یوازې د شینواله یا سمسورتیا سړیانو پورې اړه لري، بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې ونډه واخلي او خپل چمپیریال او خپله سیمه سمسوره وساتي.
زه زیات علاقه ورسره لرم، اته دومره علاقه لرم چې کله نا کله ماته کورنۍ کې وایي کاشکې د زراعت هم لوستی وای. یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم، او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښیږي. مثلا ګشنیز، مول سرخک، حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه. نو هر چا به چې راشکوله خوړله، بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم، او د ټولو نه غوښتنه کوم باید ګلو ګلکاری وکړي.